وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې مبارک ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري د 8 نیټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم، او تر پدې نیم ساعته خبری مجله کې به در سره يم. دا نیم ساعته خبری مجله د بیلابیلو ریپورتونو او خبرونو نه جوړه ده. پایل خبرونو څخه کوو. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې، دا راپور رد کړی دی. او په خوست کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې چې د ملي اردو پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال له وسلوالو مخالفانو نیول شوې، پرون غیر د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوې دي. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې، او فساد له 2009 څخه تر 2012 کال په دولتي ادارو کې په 40% زیات شوې. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف صافی وایي چې د دې راپور په اړه د حکومت د څېړنو نتایج به ډېر زر اعلان شي، خو هغلی صافی زیاته کړه د تداسي ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې، دا راپور رد کړی. د دې وزارت ویان د زیم نوربخش ازادۍ رډیو ته وویل چې د دې ډول راپورونو خپرول سیاسي انګیزې لري. نوربخش زیاته کړه
وزارت تحصیلات عالی بان کی گزارش به شدت رد میکنه، اذعان میدارد که
دی وید لوړو زده کړو وزارت د دې ترڅنګ چې دا راپور په کلک را دی وی یادونه کوي چې د دې وزارت په فعالیتونو کې نه یوازې فساد نشته، بلکې شفافیت او قانوني چلند په واضح او څرګند ډول لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو راپور یادونه کوي چې فساد د افغانستان په محکمو، څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسیدلی دی. او د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون پرون په یو ناڅافي سفر افغانستان ته ولاړ او په هلمند کې له خپلو پوځیانو سره وکتل. د برتانیا د دفاع وزارت وایي چې هامون لندن ته د سنیدو پر مهال په افغانستان کې تم شو، په کابل کې هم له برتانوي پوځیانو سره وکتل، خو د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خوست کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې چې د ملي اردو او پولیسو د پوځي عملیاتو د تلاشیو پر مهال له وسلوالو مخالفانو او غیر مسؤولو ډلو څخه نیول شوې دي، پرون د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو پروګرام ډایاک ته وسپارل شوې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو غوښتنه وکړه. د مصر ولسمشر محمد مرسي په قاهره کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ټولو غړو د هغې غمیزې د ختمولو لپاره چې د سوریې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي د ګډ کار پر اړتیا توافق وکړ. دې سازمان چې 50 غړي لري د ولسمشر بشار الاسد او د ده د مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مصر، ترکیې، ایران او سعودي عربستان له نوښت څخه ملاتړ وکړ. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو پروسګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل پنټاګون له دې پلان څخه چې وړاندیز د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریوس کړی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پلوي کړی د ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکټوریا نولاند وویل دا ډول اقدامات په څرګنده په ایران کې د جون د میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د رسنیو زندۍ کول ښیي. موږ د جاسوسۍ او له بهرنیو اژانسونو سره د اړیکو لرلو په تور د لسګونو خبریالانو د نیولو وجې ژوره اندېښنه لرو. دا اقدامات په واضح ډول په دې معنا دي چې دوی غواړي د بیان ازادي زندۍ کړي. سیاسي مناظرې محدودې او په جون میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتو په درشل کې د معلوماتو د خپراوي بهیر بند کړي. او د جرمونو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس عبدالله سنوسی د محکمې ته ور وسپاري. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضي پرون وویل چې د محکمې د لیبیایي حکومت ته امر کړی چې سنوسی ژر تر ژره ور وسپاري.
پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د نن ورځې د هوا د حالاتو اټکل ته. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 1، آسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1، آسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان شین ښودل شوی. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان برګ اټکل شوی. او په پای کې د کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، آسمان یې شین ښودل شوی دی.
لازادی رډیو نام خبرونه واوریده. د هوا اټکلو دوستانو وس هم هغه مطالب چې په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو راټول کړی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو د ادارې هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتېدو اندېښنه پکې ښودل شوې. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د سلګونو افغان ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د اداري فساد په ضد مبارزې شبکه وایي چې افغان دولت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره په فساد کې ښکېلو چارواکو ته سزا ورکړي. په دې اړه د دې شبکې له یو چارواکي سره مرکه درته اورو. ځینې طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شوي وایي چې حکومت د دوی ژوند، امنیت او کارموندنې ته هیڅ ډول پروګرام نه لري. که وخت مومن دا مسله هم څېړو. نور رپورټونه هم دي د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. دوستان، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ باندې هم واورئ. په انټرنیټ کې زموږ خبرونه، خبرونه، ریپورټونه، ویډیوګانې او تصویرونه په تفصیل سره کتلی شئ. د زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.org/azadiradio.com. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو د ادارې هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتېدو اندېښنه پکې ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په وروستیو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې فساد په سلو کې څلوېښت زیات شوی، خو په ځینو ادارو کې اوج ته رسېدلی. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک ښکاري، خو د دې راپور د جزئیاتو په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي او ډېر ژر به اعلان شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده، او سره له دې چې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په ادارو کې د فساد په ترڅ کې 3.9 میلیارد ډالر لاس پلس شوی دی. د سروې نتایج ښیي چې فساد له 2009 کال تر 2012 پورې په دولتي ادارو کې په سلو کې 40 زیات شوی، خو په محکمو، څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسېدلی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت به د خپلو څېړنو نتایج ډیر ژر اعلان کړي، خو ښاغلی ساپی زیاته کړه دته په لومړی نظر کې داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې مبالغه شوې وي.
ځانګړې ډول هغه ادارې به هم د ویلو سره دي چې په دې رپورټ کې متهم شوي دي. البته د یادولو وړ ده هغه چې ما نن ولوستل، هغه تر ډېره بریده پورې هغه ارقام چې په دې رپورټ کې ذکر شوي دي هغه مبالغه نه ښکاري.
د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو ضد ادارې استازي ژان لوک لماهیو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2012 کال کې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي یا په 50% په دولتي ادارو او په 30% په غیر دولتي ادارو کې بډي ورکړي، خو ښاغلی لماهیو زیاته کړه چې دا کچه په 2009 کال کې په 50% و.
سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 250% نه 240% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح له 150% څخه 80% ته پورته شوی ده.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې دا سروې په 2012 میلادي کال کې په ټول هیواد کې له 6200 عامو وګړو سره چې په 340 کې خځې دي د مرکو پر بنسټ برابر کړي. له فساد سره د مبارزې عالی اداره د دې سروې نتایج تاییدوي او وایي چې دا سروې ملګرو ملتونو له دوی سره په هماهنګۍ کې کړي. د دې ادارې د پالیسۍ او پلان رئیس محمد رفی وای
دغه سروي په نړیوالو سټانډرډونو تر سره شوی او د خلکو د ژبه خبري دي چې په ټول هیواد کې له خلکو سره ور باندې مرکې شوې دي. لې اداري فساد سره د مبارزې اداره په پښ پړتوګه د افغانستان د خلکو د خبرو ملاتړ کوي.
اداري فساد هغه لوی ستونزه ده چې نه یوازې افغانان شکایت لري کوي، بلکې لویدیځ سره د افغان حکومت اړیکې هم خړپړ کړې دي. اکثر لویدیځو حکومتونو ویلي دي چې له افغانستان سره به یوازې په هغه صورت کې مرستو ته دوام ورکړي چې افغان حکومت له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
و موریدل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو د ادارې دا غو رپورت په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتې دوه اندېښنه پکې خودل شوې. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وایي چې افغان دولت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره په فساد کې ښکېلو چارواکو ته سزا ورکړي. د دې شبکې مشر شفیق همدم وایي وشي د امنیت انتقال پروسه روانه د ځینې چارواکو فکر کوي چې د بهرنیو ځواکونو او د بهرنیو هیوادونو مرستې خای کم شي او په همدې تصور فکر کوي چې د رشوت د ترلاسه کولو لارې باید استفاده وکړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن له خغلی همدم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې له دې دومره مبارزې سره سره بیا هم په افغانستان کې رشوت ولې زیات شوی دی. وایي
البته د دغه زیاتوالي لاملونه ډېر زیات دي، خو یو د مهمو لاملونو نه دا ده چې دغه د انتقال تړاو ده، ځکه دا د انتقال د امنیتي مسؤلیتونو انتقال زنګ وهل شوی افغانستان کې، او ډېری افغان دغه چارواکي چې په فساد کې تر دي دي داسې فکر کوي چې کنه دی اخري چانس هم دا ده چې ادم ګره چې دغه کومکونه دغه پیسې په افغانستان کې موجود ده، د دې دغه اعظمي ګټه پورته کی چې دغه خپل د زمينه مسايده کړی چې مقصد مقامات دی نورم افغانستان مزمن ملت لوټي، او بل موضوع درېم موضوع د مفسدینو امن پټان دیونه د نن افغانستان کې او د افغانستان د باندې ده. دا سیو جدي اقدام نه ده شوی چې د لوی مفسدین دی په سزا ورسول شي او د دې عبرت درس شي.
دولت ته څه کول پکار دی یا نړیوال ټولنه ته ستاسو نظر څنګه مخنیوي کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا چې تاسو د ارقام په خوځ چې نن ملګرو ملتونو اعلان کړی د 3.9 میلیارد ډالر، دا تقریبا د افغانستان د جی ډی پی څلورمه برخه تشکیلوي. دا هغه پیسې دي چې چیرې موږ تاسو بل رقم محاسبه کوو وګورو د نړیوال ټولنه مرستې. چې په توکیو کانفرنس کې نړیوال ټولنه اجمنه کړه هغه هم شرطونه سره افغانستان ته راځي، ټول تال 14 میلیارد ډالر ده چې تقریبا کال کې 3 میلیارد ډالر افغانستان ته راځي دغه دونرانو لخوا. یعنی په دې معنی چې کال کې 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې رشوت کې اخیستل کیږي ورکول کیږي، نو دا د همدغه ټول ژمنو معادل پیسې دي چې افغانستان ته د نړیوال ټولنې لخوا په یانه یا په عام اصطلاح په خیرات ورکول کیږي. زه فکر کوم چې ښه خبره به دا وي چې افغان حکومت او نړیوال ټولنه دغه د فساد قضیه د سیاست څخه وباسي او د فساد سره په کلکه مبارزه وکړي،
تاسو خو هغه د رشوت اخیستونکو خبره یاده کړله چې هغوی فکر کوي چې دا یو چانس ده. خو د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې له 80% خلک داسې فکر کوي چې دغه رشوت باندې کار پر مخ وړل او یا هم په واسطې باندې په دولتي ادارو کې کار پر مخ وړل دا یو عادي عمل ده، یعنې دوی بیخي ورسره روږدي شوي دي اکثره خلک. ستاسو له نظره دغه هم یو عمده ستونزه نه ده چې په خلکو کې داسې یو ذهنیت رامنځته شوی ده؟
اگر چې دغه ارقام ښایي چې خلک کې هم دغه ذهنیت شته، خو بیا هم خوشبختانه چې الهي فساد د افغانستان د کلتور او فرهنګ یو جز ده.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د شبکې مشر شفیق همدم وچی مرکه مو ورسره واوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم په مکلي ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام کڅ هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې ده، د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند پرون په یو ناڅاپي سفر د افغانستان هلمند ولایت ته تللی و او هلته یې له خپلو پوځیانو سره کتلي. په لغمان ولایت کې په جلا جلان خطو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وخت ده. په خوست کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې چې د ملي اردو او پولیسو د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال له وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو ډلو څخه نیول شوي پرون د ډایاک پروګرام ته سپارل شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو د پروسګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. او د جرمونو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس عبدالله سنوسی دی محکمې ته ور وسپاري. دوستانو، تاسو زموږ غږ لاسادې رادیو ناوړی، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه او همدارنګه تازه خبرونه، ریپورتونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org. وسمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د جنرال جان ایلن د یو نیم کلن خدمت په اړه مطلب خپور کړی دی چې پکې راځي جنرال جان ایلن چې د یکشنبه په ورځ به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري بل امریکایي جنرال جوزف ډانفورد ته وسپاري، له افغانستان څخه له 19 میاشتنی خدمت وروسته ځي. جنرال ایلن اساسا په افغانستان کې د جنگي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د هیواد ته استول شوی و، خو د خپل خدمت په وروستي کال هغه له داسې پیښو سره مخامخ شو چې ښاغلي ایلن ته زیات کړاوونه پیدا کړه. د ویډیو خپرېدل چې پکې د طالبانو پر مړو امریکایي سرتیري د بولو کولو په حال کې ښکاري، په غیر قصدي دوګه د قرآن کریم د نسخو سوځېدل، د افغانانو ملکي مرګ ژوبله او د یو امریکایي سرتیري لخوا د شپاړسو ملکي افغانانو وژنه هغه پیښې وې چې د خدمت په روسي کالج جنرال ایلن زیات مصروف وساته. له دې پیښو وروسته د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونه زیات شول، چې له امله یې د افغان ځواکونو د روزنې پروسه له خطر سره مخامخ شوه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د هغو ازمونونو له جملې څخه چې جنرال ایلن ورسره په افغانستان کې د خپل خدمت پر مهال مخامخ و، یو یې داسې دی چې افغانستان ته د هغه د راتګ پر وخت هم و او د نوموړي له تلو وروسته به هم پر ځای پاتې وي. د ورځپاڼې په وینا دا ازمون د امریکا پر حکومت د ولسمشر حامد کرزي بې اعتمادي او له داسې یو متحد سره د مرستو په ژمنه د واشنگټن پابندي ده چې د امریکا د حکومت صبر هم ازمایلی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا متحده ایالاتو ته د کم عمره افغان موزیکوالو د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د ځوان افغان موزیکوالو ډله په سټیج د یو بل ترڅنګ ناستو او د رباب په شمول د موسیقۍ افغاني آلې غږولې. د دوی د اوریدو لپاره امریکایي هلکان او انجونې چې اکثره افریقي الاصل وو راټول شوي وو او د لومړي ځل لپاره د افغانستان د موسیقۍ آلې له نږدې اوریدلې. واشنگټن پوسټ لیکي په ډالس هوایي ډګر له کوزیدو 48 ساعته وروسته د ځوان افغان موزیکوالو دی ډلې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت او نړیوال بانک کې چې د افغان ځوانانو د ارکسترا د سفرې په ګډه په 15 ډالر تمویل کړی دی د موسیقي آلې وغږولې. ورسپانه لیکي 13 دوشنبه د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم د ځوان افغان موزیکوالو پروګرام کې حاضر شو او په دې لړ کې په خپلو خبرو کې دا افغان ځوانان د سولې استازي وبلل. یو نه هکلن امریکایي هلک د افغان ځوانانو له ارکسترا څخه وپوښتل چې ولې په افغانستان کې موسیقي بنده وه. د کم عمر افغان هلکانو یو موزیکوال 14 کلن سمیر ظفر ورته وویل طالبانو د دې لپاره موسیقي بند کړې و چې هغوی ګمان کوي دا د اسلام ضد عمل دی. لناستو امریکایي هلکانو له ډلې څخه یو بل له سمیر ظفر پوښتنه وکړه چې آیا ته د طالبانو په دې قانون باور لرې؟ د واشنگټن پوسټ په وینا ځوان افغان موزیکوال ورته په دری شبه کې ځواب ورکړ چې نه، موسیقي خو د زړونو نړیواله ژبه ده.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د امریکا د پوز پاوی حمله کې د سلګونو افغان ماشومان د وژل کېدو خبر ورکړي. راپور یادونه کوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې پاوی حمله کې د وژل شو ماشومان شمیر 2 چنده زیات شوی او همدارس د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د متضررو ماشومان کورنوي ته د وخت زیان تاوان ورکړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د ریپورت مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د ماشومانو د حقونو کمیټه چې مرکز یې په جنیو کې دی وای پروانه ونی کې د امریکا حکومت تویلې چې د کمیټې ته په افغانستان کې د امریکا د پوځي ځواکونو په هوایي حمله کې د سلګونو ماشومانو د مړینې راپور رسیدلی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مدافع کمیټې په خپل راپور کې خوشنۍ ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداري نه و ورکړل شوی او له یوې مخې قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداري او له یوې مخې د قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. راپور کې دا یادونه هم شوې چې متحد ایالات دا خبره یقیني کړي چې د هوایي حمله متضررو ماشومان او د هغو کورنۍ ته باید د اوخت زیان تاوان ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند پرون د ملګرو ملتونو له دې راپور څخه بې خبري وښوده او ویل چې و به یې ګوري. په هغه راپور کې چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د ماشومانو او جګړې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لخوا امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی د هغو ماشومانو د تلفاتو شمیره چې ویل کیږي د افغان ملي اردو او پولیسو په ګډون د دولتي پلوي ځواکونو او د نړیوالو پوځیانو لخوا په افغانستان کې په هوایي حمله کې وژل کیږي د تیر کال په پرتله 2 ځلې زیات شوی. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې یو سلولس ماشومان وژل شوی او 8 ټپیان و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال راهیسې چې د جورج بوش د ولسمشرۍ وروستی او د باراک اوباما لومړی کال و د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پریوزي. ملګری ملتونه په دې اړه په 4 کلونو کې یو ځل سروې کوي او سګنای راپور په داسې وخت کې خبروي چې لبی پیلوټ الوتکو او هوایی حملو د کارخستو په برخه کې په واشنگټن کې جدي څیړنې پیل شوې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره د سپینې ماڼۍ کاندید جان برینان پرون د سنا د استخباراتو کمیټې د تایید اخیستو په استماعي غونډه کې په دې اړه له پوښتنو سره مخامخ شو. برینان د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له تنظیم سره مرسته کړې او د جګړې د یوې بڼې په توګه د بی پیلوټ الوتکو او په هوایي حمله کې د انسانانو د هدفي وژنو دفاع ځکه کوي چې وایي د دې حمله په څنګ کې د ملکی تلفاتو شمیر راکمیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار ولایت وی اوسیدونکو دا کړی چې د یو کس لخوا اختطاف شوی و خو سیمایي چارواکو یې تر اوسه غږ نه دی اوریدلی. دا وایي چې وسم ورته دوی ته کورنۍ ته ګواښونه کیږي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ چارواکي به وایي چې امنیه قومندانۍ د دې نجلۍ د قضیې په اړه رسیدګي کړې ده. تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په ریپورت کې اورو.
زمزمه چې دا مهال 19 کاله عمر لري له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې په اختطاف کې ښکیل کسان ونیسي او په سزا یې ورسوي. د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې زمزمي وویل چې یو کال مخکې کله چې د پوهنتون نه د کور په لور روانه وه، د خپل ورور سره یو ځای نامعلوم لور ته بیول شوې وه. زمزمه وایي له یو کال وروسته چې هر مرجع ته شکایت کړی، نو د دې قضیې ته رسیدګي نه ده شوې. زمزمه وایي
رئیس جمهور ته اول زه دغه خبره کوم قاضي صاحب ته، او بیا د هر یو چې زمونږ اول ګلاغا شې چې زمونږ والده که د هغې لور وی که د چارواکي یو خور یا لور وی د قاضي صاحب لور وی زما په ځای، نو هغه به کوم عکس العمل دې دی هغه باندې ښودلی؟ دستي به هغه قص نیول او اعدام کول به؟ خو زما په حق هیڅوک نه کومه ادعا کړې ده، نه د الکې نیولې ده، نه کوم امنیت یې زما نیولې ده، نه کوم امنیت زما د فامیل نیولې ده.
د دې نجلۍ په وینا چې دا د تاج محمد په نوم د یو کس لخوا تښتول شوې. زمزمې د ګلکریم په نوم یو پخوانی جهادي قومندان تورن کړ چې د دې د تښتونکو ملاتړ یې کړی او غوښتل یې په زور یې تاج محمد او یا ځان ته واده کړي. په همدې حال کې د زمزمې پلار عبدالمتین وایي چې تښتونکو یې لور له درې ورځو ساتلو وروسته په دې شرط خوشي کړی چې باید اجباري واده ته غاړه کیږدي. دی وایي چې اوس یې هم لور او د کورنۍ نورو غړو ته ګواښونه کیږي. موږ هڅه وکړه چې د دوی د ادعا په اړه د تورنو کسانو نظر واخلو خو ونه توانیدو. په همدې حال کې د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایي چې تیر کال یې د دې نجلۍ قضیې ته رسیدګي کړې او که اوس هم له ستونزو سره مخ وي نو کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د ننګرهار امنیت قومندانۍ چې هر وخت چا مراجعه کړې ده په وخت زمان منگ پا ماغا وقت زمانی فیاد کردی که چیز در خور یا رو سر کم مشکل موجودی کولیشی چی راشی دیمارا که وکی منگ دو پا خدمت کیو منگ پا دیر از تکی ایچی آنهیر و ترس نلرو قانون پا هر چی حاکم دی منگ قانون تدقون کیو چی هر چی که منگ قانون تدقون نشو قانون منگول پیسوارو رو دا یو کال مخینه خبر دا امکان لري مراجعه کړي په ماغه وخت زمانی جراتم شوی او به هم که چیرته اوس مشکل لري کولی شي مراجعه وکړي موږ په خدمت کې او موږ اجرات کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار کې یوه نجلۍ د یو سیمه ییز قومندان لخوا تښتول کیږي او وروسته ورته د مرګ ګواښونه کیږي، بلکې له دې مخکې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې نجونې او ښځې له دارنګه پیښو سره مخ کیږي. خو د راپورونو له مخې په اکثره دارنګه پیښو کې پر هغو زورورو کسانو قانون نه تطبیق کیږي چې په ښځو د تاوتریخوالي په دارنګه پیښو کې لاس لري. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سیف الله د غزنی ولایت څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي زما په نظر سوله هغه وخت را کلاسي چې قومي شوراوي جوړ سي او له قومي شوراو څخه کومک وغوښتل سي. نظر محمد ساحل له قندهار څخه لیکي اسلام د سولې دین دی، طالبان ټول مسلمانان دي، حکومت باید په خپله له طالبانو سره خبرې وکړي، نه پاکستان نه غربیان.
دوستانو تاسو موږ لزادې رادیو نو لري وسهم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
خپل ځان را پیژنه؟
مې نوم محمد عالم ده، د کابل ولایت اوسیدونکی.
تاسو څه کاروبار لرئ؟ درس وایي که چیرې کار کوئ؟
لزه فعلا درس هم وایم او کارم کوم په یو خصوصي دفتر ده، په زم کې بعد له وخت خصوصي پانتون ده سیا کې د ایټي بخش درس وایم.
کوم کارونه زده کوئ په دې څنګه؟
د ایټي بخش څو بخش کیږي، اوله کې مجموعي باندې ویل کیږي، به پس لغه نه پرسته باندې کیږي، مثلا ډیټابیس بخش کیږي، نتورکینګ بخش کیږي، لار بخش نه کیږي. په دې بخش کې بس تنظیمول د نتورک دی په کمپیوټرونو کې او د کمپیوټر هاردویر دا او سافټویر دا بخشو کې درسونه دي.
ولیم دغه رشته انتخاب کړل چې په دې برخه کې درس وایي، کارونه ډیر ښه پیدا کیږي په دې برخه کې که علاقه مندی ته؟
بله، او دا چې بخش په افغانستان کې تقریبا نه وایي دا، او مخکې لغنه ما غوښتل چې بل پانځای وایم، ولی کله چې ما کار وکړ په کمپیوټر کې، کمپیوټر شاته سولم او غوښتل مې چې په دغه بخش کې چې ځکه چې ورځې نه زه هم کار کوم او له شپې له خوا نه درس وایم، یو وی کار او درس ویل سی یو د دې نه کیږي چې دواړه سره یو ځای سیل دی، څخه یو ښه لاسته راوړنه را پیدا کیږي. د خاطر باندې ما کمپیوټر ساینس بخش انتخاب کړم.
تاسو د ورځې کار کوئ، شپې هم درس وایئ، ډیر خسته کیږئ، نه د تفریح لپاره هم وخت لرئ کنه؟
بله، او تفریح لپاره هم وخت کو، خو وخت وخت هغه داسې باید هم سړی درس وایي نو هم کار وکړي، په خاطر د چې کله چې ته څلور کاله فاکولته وایي بل هغه فارغېږي که په دې پنځم کې کار هم کړی وي، تا څلور کاله تجربه هم لاسته راوړله. او تفریح مثلا یو جمعه او دو وختو کې تفریح کوو، په خاطر چې ذهن آرام سي او خپله تفریح کوی سي. د درس په بخش کې، د کار په بخش کې هم مرسته وکړي سړی سره، چې هغه هم کله چې تفریح کوو ذهن آرامېږي. همدغه یو هفته چې موږ کار کوو درس وایي دا خستګي بګیم، د یو هفته رفه کېږي.
اوس خو ژمی ده، هوا سړه ده، څه تفریح کوئ په ژمي کې؟
بس د هر موسم ځانته یو تفریح لري. د ژمي همدغه واوره ده او دغه کی خپله یو تفریح ده، او په اوړي کې چې کله هر څه شنه وي او ګلان وي هغه وي، دې بېلابېل یو خوند سي ترې اخیستلی سي، یعنی ذهن آرامه کولی سي.
د واورو د لوبو خبره مو کړه، د واورو په لوبو کې مثلا څه لوبې کوئ؟
اوس فعلا دا یخ ملک وهل دي، نو بس د توبازی دی او نیم واوره غونډول او دا یو نیم شکل ته جوړې، مثلا د سړی شکل ته جوړې، دا خپل یو سرګرمی دی.
بریالي اوسئ.
خیر مننه تاسو نه خوښ
د ژوند رنگونه پروګرام. دوستانو، دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو، خو دا مو لومړنی نیم ساعت خبری مجله وه. زموږ د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې پرتې دي. امید مرزبان سټوډیو ته راغلی.